2019 عیسوي کال د افغانانو لپاره په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د لوړو ژورو کال و او تر هر څه زیات د امنیت او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې وي. د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د خبرو مسله ګرمه شوې وه او طالبانو د جون په 19 اعلان وکړ چې په دوحه کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي او په دې توګه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. دفتر پرانستل شو خو افغان حکومت ورسره وروسته مخالفت وکړ او داسې استدلال یې وکړ چې د طالبانو پر دفتر د هغوی د امارت د وخت بیرغ پورته شوی، دا کار یې د شوو تعهداتو او ډیپلوماتیکو اصولو پر خلاف عمل وباله او په دې توګه د قطر د خبرو مسله خاموشه شوه. افغان حکومت هغه مهال د متحده ایالاتو لخوا د قطر په خبرو کې څنګه شوی و. د طالبانو استازي محمد نعیم د قطر د دفتر په اړه ویلي و،
دفتر پرانستل اصلا د اسلامي امارت او د قطر د دولت ترمنځ مسله وه. په 2011 کال کې د اسلامي امارت لخوا د قطر له دفتر نه غوښتنه وشوله چې په خپل هیواد کې یو نمایندګي سیاسي دفتر اسلامي امارت ته پرانیزي. نو هغه په همدې جریان کې تقریبا اوس ایله باندې داری 2014 کې
ښاغلی نعیم دا هم ویلي و چې د قطر دفتر له امریکایانو سره د تفاهم په مقصد پرانستل کېږي او په کومې خاصې مسلې به بحث یا پرېکړه نه کوي.
نو په هغه رابطه به خبره کېږي. د خو دفتر مخکې داسې و چې تر اوسه پورې لکه یو مشخص عنوان نه و چې هلته سره کېني، د امارات یو مشخص عنوان ولري او یو ادرس ولري چې هلته څوک راشي مراجعه ورته وکوي. یو مثال د موضوعاتو په رابطه په هغه هلته بحث وشي.
د افغانستان د چارو کارپو او د کینګز کالج لندن پروفیسر اناتول لیوین د طالبانو د دفتر د پرانستلو او په افغانستان کې د سولې په اړه ویلي و چې په افغانستان کې یوازې په هغه صورت کې سوله ټینګېدای شي چې په جګړه کې ټول شامل اړخونه په خبرو کې ګډون وکړي او د حل لپاره سیاسي اراده ولري.
Ultimately the peace in Afghanistan has to be between the Taliban and the other permanent real forces.
په افغانستان کې به بل اخر سوله د طالبانو او د نورو پوخانی ځواکونو ترمنځ ټینګیږي او د پوخانی شمالي اتحاد عناصر هم پکې مهم دي. په حقیقت کې که چیرې د غوړخونو ترمنځ تړون ونه شي، حل به رامنځته نشي او جګړه به دوام وکړي.
په 2019 کال کې افغان حکومت په پاکستان کې د طالبانو د ځینو بندي مشرانو د خوشي کېدو غوښتنې زیاتې کړې او دا کار یې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر اړین او مهم وباله. په پاکستان کې هم په 2019 کال کې د پوځ تانګې یو څه سستې شوې او د نواز شریف په بیا ټاکل کېدو سره ملکي حکومت د پوځیانو واګې په لاس کې واخیستې، خو د دغو دوو طاقتونو ترمنځ جګړه او کشمکش لا هم دوام لري. د افغانستان د پرله پسې غوښتنو پر اساس د پاکستان حکومت د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په ظاهر کې له بنده آزاد کړ او داسې وښودله چې د افغانستان په سیاسي حل کې همکارۍ ته لیواله دی. ملا برادر تر اوسه لکه په اصطلاح مخ پټې ناوې چا نه دی کتلی او ویل کېږي چې د ISI پوځیانو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس ښاغلي صلاح الدین رباني ته د پاکستان په سفر کې یوازې د دوو دقیقو لپاره د هغه مبارکه څیره وښودله او د خبرو مجال یې ورنه کړ. په 2019 کال کې تر ټولو مهمه او د افغانانو لپاره حیاتي مسله د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک و چې د ځینو په وینا د افغان حکومت او په خاص ډول د جمهور رئیس کرزي لخوا ورسره سیاسي مانوري کېږي او افغانان یې له سخت تشویش او ګډوډۍ سره مخامخ کړي دي. افغانستان او امریکا په خپلو کې ستراتیژیکي تړون له دې مخکې لاسلیک کړی و او امنیتي تړون یې بله برخه وه چې د قانون پر اساس د ملي شورا او جمهور رئیس صلاحیت دی. جمهور رئیس کرزي د افغانستان په ډیرو سختو امنیتي او مالي شرایطو کې مشورتي لویه جرګه وخته او د جرګې شاوخوا درې زرو غړو له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل تایید او تصویب کړل، خو جمهور رئیس کرزي د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړل.
پس بحث ما جریان داشت و جریان داشت و جریان چې خلاصې سخن به توافقات عمومی رسیدیم. یک ساعه را که از روز اول با برایشان صحبت نکردیم و گفتیم که مطلق کار ما نیست، صلاحیت حوزه قضایی است. او را از روز اول گفتم برای جمهورشان در یک سال پیش در امریکا گفتم که ما در مورد قرارداد امنیتی در هر موردش با امرایتان صحبت میتونم، ولی حوزه صلاحیت قضایی از اختیار دولت افغانستان نیست، یه از اختیار ملت افغانستان است. ملت افغانستان در این مورد فیصله کن.
جمهور رئیس کرزی د افغانستان د ستونزو حل په امریکا او پاکستان پورې مربوط وباله او په دې اړه په مطلق ډول وویل،
نو که امریکا زموږ سره قرارداد امنیتی کوي موږ ځینې امنیت او سوله غواړو. زه په دې پوهیم چې سوله د دوی په لاس کې ده. زه مطلق په دې پوهیم. زما د لسو کارو کار دا یوه خبره راښوولې ده چې سوله د دوی په لاس کې ده.
په 2013 کال کې بلستر پیخه د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه و چې په غالب ګمان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو او پر ځای څو ورځې وروسته ملا فضل الله چې په ملا راډیو هم مشهور دی وټاکل شو. خو د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات دوام لري. ملا فضل الله د سوات درې د سخت دریزي مذهبي مشر صوفي محمد شاګرد او زوم دی. د پاکستان د پوځ متقاعد جنرال محمود شاه د ملا فضل الله په اړه ویل
لور سره واده کړو د هغه طالب علم او د مدرسه د پنجپیر پاره کې مې سبق ویلې دی. بیا هغه واده د پریښم دی د بابا سال او د دواړو ترمنځ اوس نوم لګي د مولانا صوفي محمد او د هغه تحریک د وارښتو او هغه په مخ کې بوتو.
په 2013 کال کې د طالبانو بل خطرناک او مهم مشر نصر الدین حقانی چې د سراج الدین حقانی زوی او د دغه شبکې د ملا تیر بلل کېده د نومبر په 10مه د نامعلومو وسلوالو لخوا په رڼا ورځ په اسلام آباد کې د آی اس آی دفتر ته نږدې ووژل شو. نوموړی له زیاتې مودې راهیسې په دې سیمه کې په یو امن کور کې اوسېده. جنرال محمود شاه په اسلام آباد کې د نصر الدین حقانی د استوګنې او وژل کېدو
په
اړه ویل
د شرم خبره ده. دا اوس په دې وخت کې دا یو بله مسله چې جوړه شوه نو دا هم د پاکستان لپاره د بدنامۍ زما بشار یو سبب دی او په دې کې د پاکستان قصور هم شته.
په 2013 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندیدان اعلان شول او زیات شمېر د لیاقت، اهلیت او وړتیا پر ځای په سمتي، قومي، مذهبي او تنظیمي شعارونو او تعهداتو د سیالیو ډګر ته داخل شول. په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال لومړنۍ تاریخي سیالي وشوه او لنې کمرغه چې د افغانستان ملي ټیم پاکستان ته ماتې ورکړه او په دې سربیره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د زیاتو بریو په لړ کې د جنوبي آسیا اتل شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د فوټبال د ملي ټیم د بریاو په اړه ویل
جوانای افغانستان در مسابقات فوټبال آسیا جنوبي په مردم افغانستان سراسر کشور په جوانای عزیز کشور ما تبریک میگم.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم په 2013 کال کې بي ساري لاسته راوړنې درلودې او د شل اوریزو لوبو لبرې ورسته د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. افغانانو په پوره شور او زوګ ملي وحدت او ویاړ وطن ته د ملي لوبغاړو د ستنېدو هرکلی وکړ. په ټولنیزو برخو کې 2013 کال د افغانانو لپاره چندانې ښه خبرونه نه درلودل. د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بېخي زیاتو او د څو تنو مېرمنو د پزو او شونډو پرې کولو د افغانانو حیثیت او شهرت ته سخت زیان ورساوه او له نړیوالو سره یې داسې تصور پیدا کړ چې افغاني ټولنه لا هم د منځنیو پیړیو په شرایطو کې ده. په تیر کال کې بله لانجمنه مسله د هویت په کارتونو یا برقي تذکرو کې د افغان د کلمې د لیکلو مسله وه چې په ولسي جرګې کې د درغلیو تحریف او غلط راپور مسله رابرسېره کړه او سترې لانجې رامنځته کړې. یو شمېر سیاستوالو د افغان له کلمې سره مخالفت او حساسیت څرګند کړ او دای د ټول افغانستان پر ځای په یو خاص قوم پورې مربوط او مرود وباله. نورې وړې او سترې مسلې هم په 2013 کال کې رامنځته شوې چې د ټولو یادونه ممکن د پروګرام او ستاسو درنو دوستانو له حوصلې څخه بهر وي.